درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخو نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډېری ښځې اړې شوې دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم دغو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د له منځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډېر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوبله اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قمندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاکړي ترڅو د لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضردمه موټر په بدیلی فرعي لاري تګ راته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د خبر لمخي د ټولګټو وزارت ویاند زیاتوي چې تمد لوی لار ډیر ژر بیرته پرانستل شي. هنن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واکلاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویش سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښو وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلی شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلوماتي ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښو وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزې د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو آوری نن د مطبوعاتو د آزادی نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د آزادی په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقونو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان ښځو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خوني جوړی شي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خوني جوړوي. د موږ حاصلات ټول خرابېدل، د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابل پلو خوش دی.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت کابلی پلاو.
زمونږه وندي و افغانه ده، کله کله مونږ ته کابلی پلاو وروړي.
زموږ خبري اعلان له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي.
خوږی شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندېښنې وړ بللی او ټینګار کړی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو ترڅنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټري انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه څنګه سي خبروي چې هغه د دوی یوونی مد زفت نقطه ویز کوي. کته غواړي ته لیدی ریپورت جوړ کړي، نو هغه ته په پونه یو نو انتظار کوي او بیا به هغه د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري یا وقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه سي خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت راهیسی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غوښونو او 120 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوریږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 خزوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 206 نوي او پکې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټیټ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې دا کړي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخته محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو له لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستان دی هیواته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنې وردی. د دې سازمان د شزو برخې مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکې دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژوره اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمنبر دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هی دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا اوسادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل سوې وې او دوی له هغه ځایه وتښتېدې او پاکستان ته راغلې دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
پاکستان دې حالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصي نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته. نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه یې ډول دوام لري او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر 10 کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل
دولت واسوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. یوای په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمی نهي اوسیدونکي احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي. دوای موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډېر کم پیدا کیږي، ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بل خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر 40 افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوسې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوي. دغه شرکت په وروستیو کې له 10 کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لاره د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې دا بسونه په ورځ کې 4,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هرې سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمېنې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
شغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کلیکلی د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي و درول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې لا څرګنده نه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي. چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115% تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ وویل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع ګازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اتمي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دو اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غني شوي یورانیم وارد کړي. لخبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی مرسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکي ادارې مسؤلان وایي یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همداراس په زرمت او روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي چې ودانیزې چارې به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابې شي او یا اړ دي چې په لښبې وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګ زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د له منځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پار جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیازو او د مویزو ذخیرو جوړول دي. 15 دانې د کچالو ذخیره دي، 15 دانې د پیازو ذخیره دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانې دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانې په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نوي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر و عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، موږ حاصلات ټول خرابېدل، بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته، وطن ته، ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېدې. موږ ډېر خوریم کول
دا پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل تجربه نشوخه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاس کرلی و بیا په کور کې یخي و یعنی یخني ټول خراب الوګي هم یخي و حاصل قیاس ټول خراب شي اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي تاسو کتلی سي شاوخوا یې کرلی دي ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور د ورو ګډار یو جایداد لري خن ځکه لري خو د شي ساتل امکانات نه وي په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرڅي خامخا به لري کوي پوسټ
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشوونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشوونکي لري ممکن درته نوې او جالبه خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazid de balki de kurani o dostano ham. Aw de zalai de khwadul la para de afghanano restaurantun utazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul de khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hom. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantun utazam aw Hannover ki da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se de intkhabun di aw څوبنه پویږي چې څو اخلي، خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده.
شمت انفخ سیر ګود او استتیکت این
بخاته هالندې ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت قابلی پلاو.
زمون غونډي افغان ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ما ته یې ډیر خوند راکړی. زه ورغلې يم او لنګ دې مې لیدلې چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمېر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري یا بریانی ډیره خوښوي، خو ډیره هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کی خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلې و، کله کله چې لاجپت نگر ته هم لارشم خورمي ډیر مې خوخه.
وابي خالته کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسله غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بالا بله کول سواری کی چې باران وسو او جلی وسې توپان راغی د خلکو اینداری ماتې سپې توانونه ډیر ورورسېده. بیا انجینران راغله داخل کو اندار او این سولران چورتا وای او اندار مثلا دا نیوشتا کړي داخل دیوالونه چپسی و دا نیوشتا سو هغه دیوالو والا تم رست ور کول سوی ده. دا اندار والا ته راغلی جنران د کابل خلګه پر ټوس او فوزی کې د بالا بلوک سیده مشت کومه کرا کی لسنه پر ته ور نکړ بیا ورته دی خوابه دی سو بلاړه. دا دی د ازموږ ژغ د مشران واوري نو د ازموږ نومانې نوشته کړه موږ یې په ښه خوشحالي د ځان رد کړي چې سبا راځي به سبا راځي. دا دې وختونه ونیوله د ازموږ سره مشران کومک وکړي.
السلام علیکم، زه غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه په تماس کې سوی یم. دا سړک حادثات ډېر دي، دا په دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د موټرانو کله وسی پتنه یو ولسوالی کې نو دا سړک دی ولسوالی لپاره جوړ شوی اوس په ولسوالی کې دومره موټران لري کله ټول افغانستان سره درل او دا سات څه دی زیات شوی
دغه د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتون پنځو سپانه کار پنځو سپانه دی دغه اوس یو قانون یو چا ورته ایښی دی شرکت دا خبره په خبر دی نه دی خبر خلک چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په پنځو سپانه باندې د پنځو صرفو کارتون کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ پر ہیل چ ټول جو روغ او صحت مند بیاست شروع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دویم دوال وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میوسس مراحل ټول و پیژندل چې میوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر د سترې سیرجه ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم زاینو چې خوشتي وسې یعنی د بیا ځلې ترمیم هغه د دی په غاړه دی او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو د چې دی هغه به د واو یم صفه صفه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده دا ویل ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجی ته کسر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دو ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دی د څو دغه مراحل ټوله وایي لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوا غشتي بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنتومیر په مرحله کې دی وبسر نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي
همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د مولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډېره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیت اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیت ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ز خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونه ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګی نیسي تلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي دویم میوسیس که چه دی عین دغه مراحل چې دی سر ترسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویشتي، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یوځای کېږي، د نارینه ګمیټونو د کروموزومونو سره بیا نو دا څه شي کېږي، بېرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر څه کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسیس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده، چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي، او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده، چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي، او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي، چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی، هسته ویش خو اجرا سونه، هستې وویشل شولې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي، چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې، چې هغه دوې حجرې به راولاړ سي په دویم میوسیس کې، بیا چې کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسیس مرحله، انشاءالله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې، او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسیس عملیې اهمیت وایو. د میوسیس عملیې چې ده، لکه څنګه چې د میتوسیس ته مو وویله، د میوسیس ته چې دی فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي، او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملیې کې سرته رسیږي، همدارنګه د جنیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایي د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګۍ او سپرم چشکی دوی تولیدوي، او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دي، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت و ورپسې راځو. که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي، نو دا به د جنیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر څه شي کېږي، یا ډېر سي یا کم سي. کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډي سي هغه داون سندروم باندې اخته کېږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري، د عمر د لحاظه مطلب غټي، مګر د ذهن د لحاظه ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیې چې ده، هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي، هغه د میوسیس عملیې په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي، او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي، یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا څه شي وایي، د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري، چې دوه عمده توپیرونه خو دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمای کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي، او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړو. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شی دی، او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو ته اجازه خو نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شرا غلاست د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملی راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بس سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ساسي داش د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپږمې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چشتي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسېږي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، ادراکي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دي خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نو غواړو هغه حرکت په نه جکیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خطلرون کې جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطلرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي، چې مثال شو مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایوفایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایوفلامنت لري چې د مایوفلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي ښویېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کیږي پای ته رسېږي. خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنې ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل. پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سوډیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. کومه دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسېږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده، د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.